Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 28 او د نومبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهل دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړ چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو خزه او یو سړی لکوره د تښتې او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکې بللي 9 دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سترې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور 9 دیرس دورې وهل شوي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره بدني سزاګانې په پراخه کچه تطبیق کړې دي. سعودي عربستان په 2024 کال کې د دریو افغانانو په ګډون څخه باندې سل بهرني بندیان اعدام کړي دي. د خبره د فرانسې خبری اژانس او زینو د سعودي عربستان د بشري حقوقو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خبرې کړي چې وروسته یوې د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یو یمنی تبع د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم وو. د فرانسې خبری اژانس پر راپور کې راغلی چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډیر کسان د پاکستان دی چې شمیر یې 28 تر رسیدي. ورپسې بیا د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریه، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا او فلیپین ادبا شامل دي. د سعودي عربستان له خوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې اړه څه تبصره کړې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتی حوزه کې د 13 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چاره پیل شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او کال تبا بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقری بلاک د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمه کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیونه ډالرو په لګښت په مدریه حوزه کې د 13 نفتی څاګانو کیندل پیلوي. د نفتی څاګانو کیندل به د کال 500 میلیونه ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سر مشریزه د برازیل په ریو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپای ټولنې مشران به په دې سر مشریزه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سر مشریزه تر پایل مخکې د چاپریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مرستې په روان کال کې 1,000,000,000 ډالرو ته رسولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سر مشریزه ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اوبو د مدیریت او طبي پیښو د مخنیوي په پار د کیندل شوی خندقونو شمیر له 8 میلیونو اوښتی. چاپیریال پوهان وایي
طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
همدې طبیعي پیښو او بیکاری بیا د ژمي په درشل کې د بېوزلو اندېښنې ډېرې کړې.
کور
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغو کسانو سره حساب کوي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو په بهیر کې ښکیل وو، او سلګونه کسانو په جرمني کې د روسي سفارت مخې ته لاریون وکړ او د اوکراین د جګړې په ګډون یې د پوتین یو شمېر تګلارې وغندلې. نور راپورنه هم شته، هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو دغه خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلې د نړیوال بانک په مرسته په کندوز کې 3000 خندقونه استلې دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې د اوبو تقویت دی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8.3 میلیونه داسې خندقونه استلې دي. دا چې دا چاره په څه هدف ترسره کیږي او د چاپریال متخصصان په دې اړه څه وایي، تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او ولی آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه استلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوی چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خندقونه په بیلابیلو سیمو کې استلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږکال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره لی بلل کیږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو ده. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان ده. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي چې د ګلخانهي غازونو ته تولید کچا کم کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالی مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم د کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سره بیرې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او رانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندوی او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو دریو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونه مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې دوی په افغانستان کې د وچکالۍ او نورو طبي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شوی دی او په یو هڅه کې په ټول افغانستان کې باندې 8 میلیونه خندقونه ایستلې دي. بل ورته د همدې طبي پیښو لکبله او د غراز د بیکاری لکبله د ژمي په درشل کې د بیوزله افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي چې د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او د غراز بیلابیل موسسې له بیوزلو افغانانو سره وخت نا وخت د مرستو پروګرامونه پلي کوي، خو دا چې د اړتیا اندازه زیاته ده نو ځکه د دوی قناعت نه ترلاسه کیږي. زموږ همکار په کابل کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړي چې د وی څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده.
مجبوره کرنګز میول مسویل وایو
شپیت کلنا زربیبی وای د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړی چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمانه. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه بن او بلې د زوی میرمن ده د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه ده. زربیبی وای پزمکه د سر سویره نه لري او پاسمان ستوره او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي. وای نارینه اولاد لري الله واخیستو او اوس ورته د هغه کند او مشومان هم ورپاتې دي.
او ما ته د په غاړه د خپل مرشتای می وره د قسم د ټوک د غنی نه د شپه چیرې کړه د دې می دې د ګولې مخ نه ناوړي څنګه می خوږیږي تکلیف می زیاته نو وا دا ګوندان چې ته 16 کیلو راولېږي څوک سرځي راولېږي هغه د خانش بزرګه ای چې بزرګه نه یی چې مناره
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وای د جمی پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیران ده چې سبق وی لیوی خو د ماشومان ناروغي او بل خو په کور کې د سون تو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د جمی په موسم کې به له سخت سونځو سره مخ کړي.
مخاله دې سره ورور دې ګډ و د شالاتو کې چې دې فند په کور کې واره یې چې مان راخوا دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولا د احاد شاریا نیو ګل بخاري نه لرو لرګای نه لرو کړیا دره باندې لونی سوي کور کې چې خرڅه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې واقعتا د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي و چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو معلولینو او کونډو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیکډ ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستان د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو او چارواکو د نومونو په لست باندې کار کوي. ان بی سی نیوز تازه د ټرمپ د ادارې د دغو سرچینو په حواله چې د دغه پلان په امریکا ولو کې ښکېل دی راپور ورکړی چې دوی په دې لاټه کې هم دي چې له افغانستان په 2020 کال کې د امریکا د وتلو اړوند معلومات راټولول او پلټنو کمیسیون جوړ کړي. دا چې شنون کې په دې اړه څه وایي له فیروزی عزیزی به تفصیل واورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18مه د ټرمپ د وخت د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلار کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدراتو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملاً په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړۍ په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې د اقدام لپاره اړتیا نشته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولی او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یک شنبه په ورځ وویل
د ټرمپ ادمنستریشن شوډ ابسولوټلی کنډکټ ا ریګورس اند ثورو انویسټیګیشن.
د ټرمپ اداره باید بشپړه کرا او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایډن او د هغه سپینې معنی ته راځي کیږي چې له افغانستانه په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په محال د غیر جنگي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
ترامپ او د ټرمپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. لاغ وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او په سیمه کې تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي د ولسمشر ولادمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان پروند د جرمني په پلازمینه برلین کې غونشوي وو او په اوکران کې د روسي د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو له پوتین پرته روسي شعارونه ورکول. نور جزئیات به له سفیر الله سنگزی وو.
برلین د یک شنبه پورز د شاوخوا زرو روسی فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهدو چې پکې د پوتین څولو یو منتقدونو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندله او په روسیه کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. یولیا ناوالنیا، الیا یاشین او ولادیمیر کارامورزا د لاریونو اصلي تنظیمونکي وو. د یولیا ناوالنیا میړه الکسی ناوالنی د پوتین یو مهم منتقد و چې روان کال په فبروري کې د روسیې په یو زندان کې مړ شو. الیا او کارامورزا هم سګ اوړی د لوړ پوړو بندیانو په تبادله کې د روسیې له توقیف څخه خوشی شول. ځینو مظاهره چانو د روسیې او اوکراین بیرغونه او هم د روسیې د مخالفو ډلو لخوا کاریدونکي بیرغ چې سپین نیلي او سپین چکی رنګ لري په لاسونو کې ګرځاوه. لاریونوالو د پوتین پرته روسیه پوتین نه، جګړه نه او پوتین قاتل د شعارونه ورکول. مظاهره چانو له اوکراین څخه د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو، د جنګي مجرم په توګه د ولادیمیر پوتین د محاکمې او په روسیه کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
Победы Украине! د مظاهری د تنظیمونکو په وینا لاریون د پوتسدیمر پلاتس خپایل شو او د براندنبرګ دروازې او چارلی پوسټي خطر وخت ورسته د روسي سفارت مخ ته پاید ورسید. یاشین په یو بیان کې ویل موږ دلته په برلین کې د ازادي څخه کار اخلو ترڅو نړۍ ته وخیو چې یو سولیزه آزاد او متمدنه روسیا موجوده ده. دا لاریون چې د کرملین درې عمده مخالف څیرو په کې ګډون کړي او په داسې حال کې کیږي چې د روسیې مخالف ډلې تر اوسه د کرملین پر ضد د یوې متحدې جبهې په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د پوتین د سیاسي مخالفینو له اعتراضونو سره سره په اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. روسیې د یک شنبه ورځ په دریو میاشتو کې د خپلو هوایي بریدونو تر ټولو لویه څپه پیل کړه. اوکراینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 160 راکټونه او توغندی او سل ډرونه کارول شوې دي. د چارواکو په وینا د دغو راکټونو او ډرونو لویه برخه په هوا کې لمنځه وړل شوې. تر اوسه په دغو بریدونو کې د وو کسانو د وژل کېدو او د برېښنا د یو شمېر بنسټونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې په کونړ کې اوسیدونکو د جمیل راتګ مخ کې د خپل ارتیاو یادونه کوي. خو سرزو دي ته چې یو شمیر افغان نابینان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کانکور ځانګړي ازموینې واخیستل شي. دوی تازه د غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت یو جوړ شوی غونډه تکړه تفصیل به له حدیث پردې سوور.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبل په هنتونونو ته د ورتګ لازمونه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14 د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د امکاناتو د نشټوالي لکبل اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرس په دغه ناسته کې ویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور آزموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي آزموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي د ځانګړو استادانو د نشټوالي له کبله د کانکور په آزموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل خار وسیدونکو جمشید چسترګي د ماین چاودن لیوي پیخ وروسته وسلید نه لري. ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لهجه رئیس چې وسنۍ حکومت وخت رسیدلې لبد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړي توګه نابینا وسره هیڅ ډول مرستې نه دی کړی. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشند در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان جونې د ښوونځي او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل خار وسیدونکو جینا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روز روز د نړیوي بود
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښ کې راغلي ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځي او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور آزموینو ملي ادارې د کانکور آزموینې لپاره د ګډونوالو لملیکنه پیل کړې او د غلړۍ به د جدي د میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور آزموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور آزموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې د محل په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ په مرکز سداباد او نورو اوارو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې د جمی در رسیدو سره د سونتو کو په ځنګلي ډول د لرګي او بای مخپل وړي دودي او هر څوک نشي کولای چې د خپل کورنو تو ډول لپاره له بازار لرګي واخلي. تفصیل به لر هلان وري وو.
د سداباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ له غراني سیمو په لرګي او بار موټري راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي. چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بای لوړی کړي او خستلې د دوی لباس وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي. غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي د زی هلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 50 کیلویي من لرګي په 200-250 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکې کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پخوا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پخوا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، د شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې د پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټې نه باید استفاده ونه شي. نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې شنه ساحه ته متوجه وي، خو بس په پښتنه ورزو بوټه چپا کوو ولې په یوازې بل نه کوي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سوند لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سانګې محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دي او نصبول دي، چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرې کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زه بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصادم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایم، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسېدلی شو.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا خبری مجله هم دلته پای ته رسو. زه په شپږو بجو بیرته استودیو ته راځم. اوس پنځه نیمې بجې دي. جاوید فیضی د بلې خبری مجله لپاره استودیو ته راغلی.